خبرونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. وخت درې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکلیک ټیم راپور ورکړی چې دغه پخوانی اوسنی چوپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې افغانستان څخه به په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار دفتر دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او که نه. ان بی سي نیوز تلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2018 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یوه کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د کرو د غوړه کول په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلید عملی کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې د معلومات لیب امریکایي چارواکي او لیبی بلی سرچینې چې له موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي چې په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې رسنۍ ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اخیستمنوي. د سازمان پرون یکشنبه په خبر پڼه کې د طالبانو غوښتي چې د ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکي ته درناوی وکړي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه څلور درجه وه نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلې سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې وه. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د کرکټ درې اخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا ته مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب امارات ته پلس وکټو ماته ورکړې ده. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري ایجنسی ته ویل چې پر یوې څو پوړیزه ودانۍ د اسرایل په حمله کې لسګونو فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. مېرمنې په ژوند به هم پوښي چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
او ما ته دا په غاړه ده خپل مرستیامې ویره ده قسم د تغ بګنې نه د شفا تېره کړې د مېدې د ګولو مخ نه نه اوړي.
د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ
د دې لولو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي.
او کونړ کې د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي.
په کونړ کې په خوا شو دی. ما په خپل شه د سوخت لرګي په اخیستل په 2500 روپۍ باندې منو. ولې اوس وخت ته دی 100-800 افغانۍ ته من رسیدلی.
پرونه کې درته نور راپور نام لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي چې په افغانستان کې خپل سری نیولې پراخېدي او قربانیان د بیرته سندو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقیف پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پورته وکړه شمېر افغانان چې خپل سری توقیف سره مخ شوي دي وایي لاهم د ویرې احساس لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارت وای د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبان و زندان دیره ویره لری. دوی سختش کنجه کوی. او کله چی چوک ده زندان و ووزی دل ویره و وحشت لری. زخپلا نسم کولای پا ازاد داول فعالیت بکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی می هر او رزیتی گی. او ده توان هم نلرم چی هواد پریگدم.
نمیتانم. هزینه ایلم ندارم که کشور ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم یک هفته هم که بودم تقریبا بود که جاهای ما را
شوخای و ونه په بند کې وم تقریبا ونه که به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي پروسه چې خوشی هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم ځای به می بدله و کنه بیرته نی ولم
یعنی جاهای خود تغییر می دادم اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ د لدی اتیا کلونو رئیس د ورځ د نړۍ په پیلا پیلا ودونه کې جنې مالکان منځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي په دې راپور جزئیات اورو
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته زده کړې ځنډول شوې دي طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړوونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټې اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دمې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د په مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلز پانتون کې نازي ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی په توګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالی د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پا دستی هرکی چه پا افغانستان که در جمی موسم مخ با پیلی دو ده، یا شمیر بیوزل کورانی وی چه در جمی لپره دسوان حس دول توکی نلری. دیوائی در بیلا بیلو طالب چارواکو در وزیر تکولی خود روسی حس دول مرسته نده تر لسه کرده. زمونگم کار پا کابل کلی وی دستی میرمنی سر خبری کرده چه دوی سوار لسکسی زی کورانی سر پرستی ورتر غاره ده.
شپیته کلنه زربیبی وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ومنلې. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي، خپله هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبی وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری، او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته دا په غاړه ده خپله مرسته مې ویره ده قسم درته بګنې مې د شپه تېره کړې د مې دې د ګولو مخ نه نه اوړي سنه مې خوږېږي تکلیف مې زیاته و دا ګاونډیان چېرته 16 کیلو راولېږي څوک سبزي راولېږي هغه ده کنه چې بزلهبزلهنه یچیم نه راځي.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنې هېڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي په راتګ چې هېڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او لبل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو حالا ډېر سره ورور ډېر ګډ و د دې حالاتو کې چې درې فنډ په کور کې واره یې تمان را خوا دي د کور کې ادا ته په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي. ولاته هر شهر یې نیو ګر بخاري نه لرو لرګاین لرو کریا دار باندې
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10.9 میلیارد افغانۍ په یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلي، خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بېرته خپل هېواد ته راستانه سي. نورجیزه دا د سپوږمۍ په راپور کې
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه نوی وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطرې زم لرو، په خپل ما هم غلطه کور مې درلود، د می همسایګان او ګاونډیان نو حکومت بعد خاطرې نه زم لرو، په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کار الله او نور معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډه معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله من دي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډېر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سیکهانو د یوناني طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول، په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې مې اخیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو، نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې دی موټر ته راجوګ سو ډېر خوشحاله و، ډېرې ښه لهجې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسی نه و، خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سیکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سیکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې 6 کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سیکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د 1400 لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو، چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبله اوښتی وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعت.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر له شی جنګ پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروري ده تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوږیږي. د امریکا او چین مشرانو تیر شپه د لړم شپږویشتمه د بیرو په پلازمینه لیمیا کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکاري سازمان پیک د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. نور تفصیل پر راپور کې.
د سپین مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل، دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه، په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا، بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 60% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ مرکز صداوات او نورو اورو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمی را رسیدو سره د سون توکو او په ځنګړ ډول د لرګیو بې مخبل وړېدو دي او ورڅګونې شکول چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. د دوی په وینا چې د ولایت په غرنوي ساحو کې د سیړلو د سیړیو او نورې ونې ویل کېږي، خو ډېرې نور ولایتونو ته انتقالي چې هم د کرنې نرخونه لوړ کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې.
لا خبرونو ور اخوا
د اسدآباد اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرانی سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بای لوړې کړي او خستلې د دوی لبسه وتلې دي.
په نورو وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایس تک وځي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده، ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهره ورکې کې چې موږ زړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کېږي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پخوا په پرتله تر ډېره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کېږي او کومو ځایونو ته چې پخوا همدې ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنې د دې پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه ګوته یادوي. نور حال د نجیب الله خپل رپورټ.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سینځلې او شودې ککیو اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
بستا په غرینه کې چنې دي، خو به واسای د واجه میر د څلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د به واسای د واجه چې کې مې دی میږي بنستا دادوله بتر بادشاهی چې کما دوی مشره کومه کته نه دی سوای
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسی نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوست خارته ورسوي.